افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپې د خپل کوربه سالی او نورو همکارانو سلامونه ومني. د خبرونو مو تر دریو بجو د چې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. سید قادر جلالوف د سټوډیو تخنیکی چاري سمبالوي. په راپورونو کې اوري چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس وایي چې په امنیتي چارو کې سیاسي مداخلو د امنیتي ارګانونو کارونه له خنډ او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې وسلوالو نن سهار وختي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه پوځي کمپ حمله وکړه. د امنیتي ځواکونه لږ تر لږه 15 غړي او 11 ملکیان یې ووژل. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره لا هم د ډیپلوماسۍ فرصت سته. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له نجی ساپی څخه اوري.
د هم د مهم خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او برتانیا د افغان ولسمشران د افغان ولسمشر په غونډه کې د ګډون لپاره نن لندن ته ځي. په هرات کې صنعتکارانو نن د دوهمې ورځې لپاره مظاهره وکړه او د اوبو رسولو د 300 پروژو قرارداد نن په کابل کې لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیا د افغان ولسمشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن لندن ته ځي. د جمهور ریاست مسؤلین وایي چې په لندن کې به په دغې درې اړخیزې غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې د پاکستان په همکاریو خبرې وشي. ویل کېږي چې ولسمشر به تر لندن وروسته د ناروې شاهي هیواد ته سفر وکړي او هلته به له هغې هیواد سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. په هرات کې صنعتکارانو نن د دوهمې ورځې لپاره د سړي تختونکو لخوا د یو سوداګر د زوی د وژنې په خاطر مظاهره وکړه. له هرات څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکي د ولایت د ودانې مخې ته راټول شوي وو او د دې ماشوم د قاتلینو د اعدام غوښتنه یې کوله. د دې 9 کلن ماشوم مړی چې یو نیم میاشت مخکې تختول شوی و د پنجشنبې په ورځ د انجیل په ولسوالۍ کې وموندل شو. د اوبو رسولو د 300 پروژو قرارداد نن په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر او د اوبو رسولو د ټولنې د استازیو ترمنځ لاسلیک شو. دغه پروژې د نړیوال بانک د شاوخوا 350 میلیون افغانیو په مرسته په کابل، ننګرهار او بلخ کې پلي کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی په دې اړه وویل:
از جمله 175 پروژه که 175
د 115 پروژو له ډلې څخه چې هر یو یې 2-3 کانال لري، د 2013 کال تر پایه د 113 پروژو کار پیلېږي. هر یو یې په یو کال شپږو یا اتو میاشتو کې بشپړېږي. نوموړي وویل چې په راتلونکو 3 کلونو کې به د افغانستان په 5 زونونو کې د اوبو 115 شبکې جوړې شي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانو ولسوال لیو بمی چاودنې روغوت. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار په کوټ ولسوالۍ کې د خوږیانو ولسوال سید رحمان پر موټر چاودنه شوې چې خپل ترې روغوتلې او 3 ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقه لوکوزین اوري.
وسلوالو نن سهار وختي په خیبر پختونخوا ایالت کې په یو پوځي کمپ باندې حمله وکړه. د امنیتي ځواکونو لکتر لګه 15 زغړی او 11 ملکیان یې ووژل. امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د لکی مروت ځلې په سرای نورنګ سیمه کې په پوځي اډې باندې د حملې پر مهال له ماشینګړو او راکټ لانچرو څخه کار واخیست. د نورنګ سرای د پولیسو مشر غلام حمید خان مشال راډیو ته وویل وسلوالو له امنیتي ځواکونو سره وساته جګړه وکړه.
یار ناشنا دی درې څلور ماشومان دي، درې زنانا دي، باقی کسان دي نارینا. کینتی فورس ول وای چې درې دي اف ول دي او بار کسان ته باندې آرمی ول دي. دا شهیدان دي. پنځه د خو پراته دي په موخه باندې دا دشګر ده. لکلی ارد دي هغه دي اوسترین ګرنیسونه او جای کته لا شولې ځای کلیر کوي.
د تحریک طالبان پاکستان ډلې دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته. د دې ډلې ویان مشال راډیو ته د ټلیفون لارې ویل د حمله د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغه وروستي برید په ځواب کې شوې چې د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان پکې وژل شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن وایي د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره لا هم د ډیپلوماسۍ فرصت شته. بایدن د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي کنفرانس ګډونوالو ته په وینا کې ویل د بحران د حل کلي د تهران د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د حکومت هدف محدودول نه دي، بلکې هدف دا دی چې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخه ونیسو. د مونشن نړیوال امنیتي کنفرانس د اروپایي اتحادیې، امریکا، روسیې او نورو هیوادونو شاوخوا 400 پوځي او سیاسي مشران او استازي راټول شوي او نن یې دوهمه ورځ ده. د ایران اټومي پروګرام د سوریا او مالی شخړې د غونډې د اجنډا په سر کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو تلونکي دفاع وزیر لیون پنیتا ایران تورن کړ چې د منځني ختیځ د بې ثباتۍ لپاره هلې ځلې کوي. پنیتا له وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره مرکې کې وویل ایران خپلو متحدو وسلوالو ته د الوتکو ضد توغندي قاچاق کړي دي. د جنوري په 23مه یمن په توغندیو بار یوه بیړۍ درولې او نیولې وه. متحده ایالاتو شک کاوه چې دا توغندي ایران د یمن وسلوالو ته استول، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. لیون پنیتا په مرکه کې دا هم ویلي متحده ایالاتو د ایران د ګواښ د مقابلې هڅې زیاتې کړي او د پنجشنبې په ورځې د ایران او نورو وسلو د نیولو په مقصد په عربي متحده اماراتو کې د نړیوالو پوځي تمریناتو مشري وکړه. پنیتا دا تمرینات د ایران د وسلو د انتقال د مخنیوي لپاره د عربي هیوادونو د توان په زیاتولو کې ډېر مهم وبلل. وروسته له هغې چې هیلری کلنټن د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مخخښې وینا وکړه، جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه په رسمي ډول لوړه پر ځای کړه. هیلری کلنټن په وینا کې وویل
I leave thinking of the nearly 70
دا وای زمو د شاوخوا بیا زرو کسانو په اړه فکر کوم چې ما د مشرتابه ویار درلود او د وی پراخ کورنۍ د وی برخې مشرمی کوله. زه هیله منم چې تاسو به د خپل ځان زما او د هیواد ویار ته دوام ورکړئ. مننه او خدای مو خوشاله لره. د جان کیری د لوړ مراسم په شخصي ډول ترسره شول او رسمي مراسم به په راتلونکي اونۍ کې جوړ شي. او روسي خبر چا دا چې د روسي خبری رسنۍ وای هغه توغنده چې یو مخابراتي سپوږمکۍ یا سټلایټ انتقالو د جمعې په ورځ فضا ته لاستول کېدو څخه څو شېبې وروسته د انجن یا ماشین د خرابې له امله په آرام سمندر کې وغورځېده. د دغه توغندي ناکام ازمېښت په دې وروستیو کلونو کې د روسي د فضایي پروګرام لپاره یو بل په شاتګ بلل کېږي. له دې مخکې د مریخ او سپوږمۍ په څېړنو کې هم د روسي ماموریت ناکامه شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. نن د شنبه ده، د سلواغي یا دلوي 14مه ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس وایي چې په امنیتي چارو کې سیاسي مداخلو د امنیتي ارګانونو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي.
سیاسی مداخلات دومره ډیر سی وی تاسو کې چې هر ورځ په جنجال دي.
د بشري حقوقو د سازمان له نظر مو هم خبر وو چې مشر وایي چې مشر د بخښنې نړیوال سازمان پر وروستي راپور خبري کوي.
بشري حقوقو وضعیت تر اندازې پورې د اندېښنې وړ ده په دې کې په مختلفو ولایتو کې د بشري حقوقو د سرغړونه شوې ده.
یو راپور وایي تر 2013 میلادي کال وروسته بل افغانستان کډوالي او انساني قاچاق زیات سي، خو افغان حکومت وایي چې
د 2014 کال وروسته به د مهاجرت یا د قاچاق لړۍ زیاته شي. زه دا تاسو ته دا ویلی شم چې دا یو پروپاګند دی.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې ځوانان پر تعلیمي مسایلو خبرې کوي.
ډېر خلک د خپل ورور وراره مهمازی هغه اولمره دومره پنځم نمره پر ورسي، او هغه غریب چې لایک وي هغه نشي کولی چې دا ځان پنځم نمره پر ورسي.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي مرکز حمله کړې. د مرګ ژوبلې په باب په همدې خبرونه کې ورستي معلومات درکوو. تر دریو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه ترڅنګ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي چې په امنیتي چارو کې سیاسي مداخلو د امنیتي ارګانونو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په کابل کې د لوګر او میدان وردګ ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په غونډه کې وویل چې چارواکي باید وضاحت ورکړي چې د ډیرو پیسو له لګېدو سره سره ولې په ځینو سیمو کې امنیت نه ټینګیږي. د په کابل کې د امنیت ټینګښت د شاوخوا ولایتونو په تیره د لوګر او میدان وردګ له امنیت سره تړلی وباله. تفصیل د نسیم شفق پر لیږلې ریپورت کې.
د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ټینګار کوي چې د پولیسو او ملي اردو په چارو کې سیاسي مداخلو او د کاري خوندیتوب نشټوالي د دې ځواکونو لپاره غنی ستونزې جوړې کړې دي. اشرف غنی احمدزی د شنبې په ورځ په کابل کې د لوګر او میدان وردګ ولایتونو د امنیتی وضعیت د سیړلو په غونډه کې څرګنده کړه چې خلک شکایت کوي چې له مازیګر نه وروسته په ډیرو سیمو کې د ملي اردو د ځواکونو حضور پای ته رسیږي. ډاکټر احمد زیبو ویل چې پر افغان امنیتی ځواکونو ډېری پیسې لګول کیږي خو په لازم ډول امنیت نه دی ټینګ کړی. د ده په خبره د افغان امنیتی ځواکونو مسؤلان باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي چې آیا اراده نشته او که کومه بله ستونزه موجوده ده.
مسئولیت لري، کاری مسئولیت لري، سیاسي مداخلات دومره ډېر سوي تاسو کې چې هر ورځ په جنجال دي. واسطو که چه اولش مشه سر وغیگی برتر طول نور سیاسم سر وغیگی که پا دار قمروانو سو خفل کشتی غرقو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا څه موده مخکې پریکړه کړې و چې په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې د ناامنۍ او نور ستونزې وڅېړل شي تر څو د حل لپاره لازم تدابیر ونیول شي. اشرف غنی احمد زیوی چې په لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې امنیتی ستونزې ډېرې دي او د مخنیوي لپاره باید امنیتی ارګانونه او سیمه ییز چارواکي لازم اقدامات وکړي. ډاکټر احمد زیوی ویل چې په لوګر او میدان وردګ کې ناامنۍ د کابل پر ناامنه کولو جدي اغیز لري او باید چې د ده په خبره د مسئلې ته لازمه پاملرنه وشي.
ټول افغانستان مو مشترک کړ، اما د ولایتونه د پایتخت لپاره، کابل ښار لپاره، د 15 میلیون نورو خلکو لپاره چې دلته پراته دي، د خاص اهمیت لري. په لومړیتوبونو باندې باید راستو هر یو باید په واضح صورت باندې تشریحات وکړو. ګوري یوه کشتۍ کې تشریفات مه کوئ، لیاس دې خدای که غواړئ چې اقدامات وسي مجبور یو چې یو بل سره سپینې وغږېږو.
په عین حال کې د لوګر او میدان وردګ سیمه ییزو چارواکو هم په دې ولایتونو کې ناامنۍ او یو لړ نورې ستونزې ومنلې او ټینګار یې وکړ چې د حل لپاره یې باید په دې ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات شي. د لوګر والی محمد اقبال عزیزی او د میدان وردګ والی عبدالمجید خوګیانی وویل چې د نورو ایالتونو ترڅنګ د بیارغونې سست بهیر، بیکاری او د خلکو بېوزلي په دې ولایتونو کې امنیتي ستونزې لا زیاتې کړې دي.
پرپورت کې موردل چې د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون رئیس وایي چې په امنیتي چارو کې سیاسي مداخلو د امنیتي ارګانونو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له افغانستان څخه بهر ته د افغانانو د قاچاقي تګ لړۍ تیزه سوې ده. له رپورټونو سره سم د دې تګ یو علت په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې خلک یې امنیت ته اندېښمن کړي دي، خو افغان چارواکي دغه بیره بې ځایه ګڼي. عصمت سروان په دې باب رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت په وینا تیر کال 5000 افغانانو اروپا او استرالیا ته پناه یووړه چې د ورتیر یعنی 2011 کال په پرتله دوه چنده زیاتول. څرنګه چې امریکا او ګڼ نور هیوادونه افغانانو ته په اسانه ویزه نه ورکوي، نو اکثر افغانان په ډیرو خطرناکو لارو د قاچاقبرو په وسیله په غیر قانوني ډول پرمختللو هیوادونو ته رسول کیږي. د ملګرو ملتونو راپورونو سره سم د نړۍ د ټولو مهاجرو په درو کې یو برخه افغانان تشکیلوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت موین واصل نور مومند وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به نه یوازې ګډوډي رامنځته نه شي، بلکې خلکو ته به د کار لا زیات امکانات برابر شي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د پریمانو مرستو ژمنې کړې چې په نتیجه کې به د خلکو ژوند ښه شي.
اول خو دا ردوم بالکل چې 2014 کال نه وروسته به د مهاجرت یا د قاچاق لړۍ زیاته شي. زه دا تاسو ته دا ویلی شم چې دا یو پروپاګند دی. غواړو چې د افغانانو خصوصا د ځوانانو ذهنیت خراب کړي. زه باور لرم چې د توکیو د کانفرنس نه وروسته چې کومې پروژې اروپایانو او نورو نړیوالو ژمنې کړې دي او هغه په افغانستان کې پلی شي، د صنایعو په برخه کې، د کرنې په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې، زه باور کوم چې ډیرو افغانانو ته به په خپل هیواد کې زمینه د کار مساعده شي.
د افغانستان د حکومت له ډاټ سره سره چې وای د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیواد حالات خراب نشي ویل کیږي چې افغانان ویره لري چې بیا به هغسي ګډوډي رامنځته شي چې په نیویمه لسیزه کې د نجیب الله د حکومت له پرځېدو وروسته واکمنه شوې وه. له همدې کبله ډېر خلک هڅه کوي چې قاچاق برو ته زیاتې پیسې ورکړي څو دوی اروپا، استرالیا یا کاناډا ته ورسوي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور مومند وایي چې ځینو اروپایي هیوادونو ورته ویلي چې دغو هیوادونو ته مهاجر شوي افغانان بیرته افغانستان ته لیږي او د افغانستان حکومت خپل اتباع ومني، خو دی وایي چې د دغو هیوادونو غوښتنه نه ده منلې.
تقاضا کرے دا چی جلتا دا تنکی زوانان چی راغلی دی عمر دا تلسلی ٹھیک دے دا بیتا در لیگو تا چی او منی منگا او تاوریلی چی دا قرص تلی اشکلات تلی دی منتا متخصص تر بیا کی راوی لیگی چنز من افغانان دی منگا بازریو چی دی او منو خو خاق برادادا چی منتا که متخصص دا زوانان را چی خبی ندا چی دا یو دول
اکثر افغانانو چې قاچاق برو ته د زرګونو ډالرو په ورکولو په خورا خطرناکو لارو اروپا یا استرالیا ته پناه وړي، په دغو هیوادونو کې په لاګرونو او کمپونو کې حتی په ځینو مواردو کې په کلونو انتظار باسي څو د مهاجر په توګه ومنل شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي تر 2014 میلادي کال وروسته به په هیواد کې د بشر حقوقو تر اوس نور نه پایمال کیږي. دغه سازمان د خبري په داسې حال کې کوي چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې کیدای شي تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرنیان له افغانستان څخه وځي، بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو بل ګواښ سره مخامخ شي. معصوم ایوان د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس عبدالرحمن هوتکی سره مرکه کړې او پیل کې د بشري کونو د څار د نړیوال سازمان د اندیشنې په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
شکر الحمدلله، بشر د حقوقو وضعیت تر اندازې پورې د اندیښنې وړ ده. په دې کې په مختلفو ولایاتو کې د بشر د حقوقو د سرغړونې شوې ده. د پولیسو چارواکو نه نیولې غیر مسؤل اشخاص نه نیولې، هغې تر څنګه جنسي تجاوزات یې راونیسو او بیا ځان وژنه یا ځان سوځول، دا هغه موارد دي چې په فعلي شرایطو کې وجود لري. ولې په وار وار سره حکومت دا اعلان کړی چې دوی به د بشر د حقوقو د حمایت لپاره عملي ګامونه پورته کوي؟ زه فکر کوم چې ترتیب او وضعیت پس له 2014 نه خرابیږي. نو کوم گزارشات چې د افغانستان د وضعیت په حسنه پیشبینی کیږي پس له 2014، زه امیدواره او دې ته یم پس له 2014 وضعیت د مثبت په طرف ځي نه د منفي په طرف.
او هو تکي صاحب، یو شته چې تاسو مې اشاره وکړل چې په ځینو سیمو کې یا په ځینو ځایونو کې د بشر حقونه رښتیا هم تر پښو لاندې سوي دي یا ورته سپکاوی سوي دي. په اصطلاح سره دلته په دې ریپورت کې هم ویل سوي دي چې افغان حکومت په خپلو اداراتو کې یعنی په لوړ پوسټونو کې ځینې داس کسان ته ځای ورکړي دي چې هغه د بشر د حقونو څخه سرغړون کې دي، هغه مفسدین دي. د دې ریپورت له مخې زه وایم او داس کسان دي چې هغوی په خوندي سیمو کې خپل فعالیت کوي او تر ټولو لوی ګواښ به د بشر حقونو ته همدغه کسان وي. تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم د حکومت په ادارو کې داس کسان سته او دا کنړیوال افغانستان وځي، آیا دا یو ګواښ نه بلل کیږي خپل افغانانو ته؟
کاملا زه دې نقطې سره موافق یم. په 2001 کال کې کله چې موقته اداره رامنځته شوله، د بشر د حقونو فعالینو مطلقا پر دې تاکید کوو چې انتقالي عدالت باید په افغانستان کې پلی شي تر څو موږ وښو کړلی چې کوم جنایت چې په دېرشو کلونو کې په افغانستان کې شوي دي یا دې په مورد کې تحقیقات وشي. بالاخره په 2015 کال کې د افغانستان حکومت دا تعهد وسپاره چې د انتقالي عدالت پروسه به په افغانستان کې پلی کوي. راځو دې ته چې هغه کسان چې د بشر د حقونو نه سرغړونه کړې ده او اوس هم د حکومت په چوکاټ کې په جګو پوستونو کې کار کوي دا خو اکثرا د همدغه بهرنیانو لخوا نه راغلل ورو حمایت شلو او په حکومت کښې ورته زمینه مسایده شوله. زه مطلقاً د دې شاهد یم چې په اوله قدمه کښې خپله بهرنیانو نه غوښتل چې انتقالي عدالت په افغانستان کښې پلی شي، خپله بهرنیانو د دغه کسانو دپاره زمینه مسایده کړل تر څو دوی ډېرو سرمایو خاوندان شي. نو اوس څنګه کېدلی شي دغه ملامتیا پر حکومت باندې واچوو شي؟ په شمول د یو نامه چې کله موږ وړاندیز وکړو چې باید هغه کسانو په مورد کښې د بشر د حقونو نه سرغړونه کړې ده د حد اقل تحقیقات شروع شي، ولې بیا هم د دې پروسې څخه چا حمایت ونه کړه؟
بلې هوتکي صاحب، په افغانستان کښې خپله تاسو اشاره وکړل چې بهرنیانو هم د ځینو داسې کسانو ملاتړ کړی دی، څه فکر کوئ افغان حکومت څومره خپل مسؤلیت ترسره کړی دی؟ په افغانستان کښې د بشر حقونو سازمانونه یا ادارې چې دي، هغوی څومره خپل کار کړی دی چې پس له څو کلونو څخه بیا هم داسې یو اندېښنه راپورته کېږي؟ علت څه دی؟ آیا افغان حکومت او په دې هېواد کښې د بشر د حقونو ادارو هغه ډول کار کړی دی چې لازمه وه؟
افغان حکومت د شروع نه لا تر اوسه مصلحت کړی ده او د مصلحتونو پر مبدا باندې اداره رامنځته کړې ده. پر دې فکر نه ده کړی چې دغه کسان چې اوس په حکومت کښې شامل دي دوی تر کومې اندازې پورې د بشر د حقونو نه سرغړونه کړی. د بشر د حقونو د فعالینو او سازمانونو په رابطه مطلقاً اولا زموږ سازمان گزارش که تاسې په 2002 کال کښې او په 2003 کال کښې وګورئ مطلقاً دغه مسایل موږ پر ګوته کړي دي چې افغانستان د ولایاتو په سطحه په جزوار شکل باندې چېرته د چا لخوا نه څنګه د بشر د حقونو نه سرغړونه شوې. په درېیم اړخ کښې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې دولت په چوکاټ کښې جوړ شوی دی، متاسفانه هغه وضعیت چې مستقیماً دوی پورې مربوط ول او هغه صلاحیتونه چې دوی ته ورکړل شوي وو دوی باید عملي ګامونه یې پورته کړي وای، دوی هم تر یو اندازې پورې د مصلحتو څخه کار واخیسته.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی و. په پام کې ده چې د افغانستان ملي ارکستر د کارنګي د کنسرتونو د سالون په ګډون د امریکا په مشهورو سالونونو کې کنسرتونه ورکړي. د افغانستان د ملي ارکستر یوه غړی 14 کلنه لیلا نبیزاده ده چې په پام کې ده په دې سالونونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي. وال سټریت ژورنال ورځپاڼې په یوه راپور کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې لیلا شای خپل هېواد ته تر ستنېدو وروسته ورسره مخامخ سي. د دې راپور مهم ټکي له احمد تکل څخه خبري.
لیلا نبیزاده او لس تنه نورې نجونې چې د افغانستان د ځوانانو د ارکستر غړي دي په کابل کې د نجونو د امن په یو کور کې اوسیږي. د لیلا کورنۍ په نورستان ولایت کې چې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي اوسیږي او دوی لیلا د درس لپاره په کابل کې د امن دې کور ته استولې ده. دا دی لیلا اوس د افغانستان د ځوانانو له ارکسټر سره یو ځای امریکا ته ځي او په پام کې ده چې د را روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د کینیډا په مرکز او د سلوغې په 24 نیټه د نیویارک د کارنګي په نامتو سالون کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي ښایي لیلا هغه مهال چې بیرته کابل ته ستنیږي له داسې افراطي عکس العملونو سره چې د دې د موسیقي تاند استعداد ته ګواښ کوي مخامخ شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 13 سپتمبر میاشت کې امر وکړ چې د امن په کورونو کې باید موسیقي نه بلکې دینی علوم تدریس شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین واصل نور مومند چې دا مکتوب یې لاسلیک کړی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې له ملي سرود او ملي ترانو پرته نوره موسیقي خلک فساد ته هڅوي او ځکه حکومت بندیز پرې لګولی. ښاغلي مومند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د خپلې دې وینا دفاع وکړه.
هغه موسیقي چې هغه د یتیمو ماشومانو احساسات راوپاروي او سبب د مستۍ او د بد اخلاقۍ د هغه محیط وګرځي په دې صورت کې په مجموع کې دولت د دې مخالف دی. او هغه موسیقي چې لکه ملي سرودونه دي هغه هېڅکله موږ نه بندوو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د همدې امر له مخې نجونې له 14 کلنۍ وروسته باید د امن له کورونو ووزي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. وال سټریټ ژورنال د راپور په دوام لیکي که څه هم د موسیقي ملاتړ د افغان حکومت رسمي پالیسي ده، خو ځینې چارواکي او د طالبانو پلوي ملایان موسیقي غیر اسلامي ګڼي او په تېره له هغو نجونو سره چې موسیقي غږوي یا سندرې بولي سخت چلند کوي. دیارلس کلنه لیلا وایي نه پوهیږي چې که موزیسنه نشي نو څه به کوي، خو پوهیږي چې نورستان ولایت ته هلته چې نجونې په ماشومتوب کې ودیږي او موسیقي ممنوع بلل کیږي نور نو هیڅکله هم نه ستنیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې هیر سوی دی لیکي لیکلی دی چې سوله هغه وخت راتلای سي چې محلي پولیس خپل ظلم کم کړي. زما په نظر کې حکومت خپل ځان کې بدلون رانه ولې د سولې خو به رښتیا نسی. ساحل د وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سیمې کلینیک پرمختللي وسایل نه لري، دولت دې جدي پاملرنه وکړي. بل اوریدونکي ظفر لیکلي، په افغانستان کې سوله باید په پاکستان کې ولټول سي. د افغانستان دولت دې د پاکستان پر حکومت هر اړخیز فشارونه واچوي. دا ثابته ده چې پاکستان په افغانستان کې بې امنیتي او کارو فعالیتونو ته لمن وهي، او د افغانستان دولت دی د پاکستان نظامی برسونو ته زړه نه شکوي. بل اوریدونکي لیکلي، په زنه خان ولسوالۍ کې له لویه سره ښوونځي نسته. د پوهنې له وزارت څخه هیله کوم چې دلته ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. زین الله وفا عبدالرحیم زید لوګر لیکي، زموږ په سیمه کې برق نسته. د اوبو او انرژي له وزارت څخه هیله کیږي چې زموږ سیمه ته برق راولي. بختیار سلیمان خیل د سوربي ولسوالۍ له وزبین سیمه څخه لیکلي، برښنا نه لرو، د اوبو او انرژي له وزیر څخه غوړي چې زموږ له مشرانو سره خپل کړي ژمنه عملي کړي او زموږ سیمې ته برښنا راوغځوي. د کندوز کوچیانو یو مخاور استازي شیر محمد کوچای له ازادي رادیو سره په مرکه کې وایي چې د دولت د نه پاملرنې له کبله د کوچیانو مالداري مخ په کمیدو ده، او له دې کبله زیات مالچرونه د زورورو لخوا غصب سوي دي. د دې څرګندونو نور جزئیات له کندوزه د نور محمد سهیم په رپورت کې.
کندوز یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې 50% نفوس یې په کرنه او مالداري لګیا دي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې د دولت د نه پاملرنې په بنسټ او د زورواکو لخوا د څړځایونو د ماتولو له وجې د کندوز په مالدارۍ کې جوت کمبوت راغلی دی. ان تر دې چې د څړځایونو د محدودیت پر بنا د کوچیانو تورې کېږدۍ د له منځه تلو په حالت کې دي. دغه خبره د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د دویم لاله میدان څخه د کوچیانو یو تن استازي شیر محمد خان کوچی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې څرګند کړه. شکایت یې وکړ چې کچیرې دغه چار په همدې شان روان وي، لیرې نه ده چې د افغاني اقتصاد د پیاوړتیا یوه لویه برخه کمزوري شي او افغانان د مالداري پیداوارو په تیره بیا د لبنیاتو او غوښې د اړتیا په برخه کې د پخوا په خلاف یو مخیزه په وارداتو تکیه وکړي. خاغلی شیر محمد خان کوچی د دغه یادو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
دا رښتینی خبره ده، کوچان خو نو هغه کوچان دي چې مالداري کمسای ده، میږي کمې شوې، وشان کم شو، اسونه نسته، تورې کېږدۍ ده بینه تللې ده. موږ غواړو چې بېرته دغه خپل کوچانی ژوند او په مخه بوزو بلخشان ته لاړ شو، او داسې نارین ته لاړ شو، او داسې دشتارم ته لاړ شو، او دې هلمندو ته موږ لاړ شو. او اوس نه ورته پوهېږم چې دا دولت ولې ودې ته متوجه نه شو چې دا زموږ کوچان داسې ورځ په ورځ مخ پر کمېدی دی، او بیخي متوجه کېږي نه دوی ته ودې کوچانو ته چې دا ولې.
د دې کوچانو د رمو د کمېدو یو لوی لامل د زورواکو لخوا د څړځایونو ماتول و بلل داسې وویل:
مالچرونه د بینه تللي دي، مالچرونه زورواکو په ددي شکانو کې قبضه کړه، وینیوله، او بعضې یې وشړله، په زراعت یې بدل کړي دي. زه چې د دغه ځایه پروشتن خبره درته کوم چې ما حرکت وکړي 15 متره د سړک پر دې غاړو پر هغه غاړه ته بلخشانه پورې، یعنې ځای نهشته چې زه خپل رمه ور واړوم میږ وپیامه، نو څنګه رمه به نه کمیږي؟ او موږ رمې په موټرو کې بیا یا راولو، نو دا به څنګه میږي نه کمیږي؟ میږو کمیادی راله په دې کې.
آیا کوچیانو دولت ته خپلې دغه ستونزې رسولې دي کنه؟ یو ځل بیا ښاغلی شیر محمد خان کوچی:
دولت خو نو دغه دولت چې دولت خپله شویدلې ده، نو دولت به موږ د کوچیانو بیچاره څه کولی سي؟ موږ خپل خبرې څو واره دي د رادو ازادۍ د لارې موږ رسولې دي، او دولت دغسې غوږونه کاړي دي، نه اوري. نو موږ نور باره څه وکړو؟ موږ خو نه توره لرو، نه توپک لرو، نه یو ډېر قوه لرو، نه یو ډېر مېوه اردو لرو. موږ دا غریب خلک یو، کوچیان خلک یو. موږ خو نور هېڅ په وسه نه ده، دغه په وسه مو ده چې دغه رادو کې د خپل ژړا کوو.
شیر محمد خان کوچی زیاته کړه چې دغو ستونزو ته په کتنه کندوز کوچیانو پتیلې ده چې دای د هېواد ځینو نورو ولایتونو په تېره بیا هلمند، کندهار، جلال آباد او کابل ته سفر وکړي. د خپل دغه سفر د هدف په باب داسې وویل:
زه خپل دغه کوچانو سره په هر ولایت کې موږ یو امیرات لرو د کوچانو، دغه کوچانو د امیرات سره زه ملاقات وکم، دغه سره یو مشکل را جمعواری کما د حل لار ورته پیدا کو دي مشکلات ته او زه غواړم د عمومي د افغانستان د رئیس سره وګورم دغه کوچانو مشکلاتونه هغه ته وان چې ولې ته خو موږ عمومي لوی رئیس یې تا ولې داسې پام نه دی کړی ودی یا د کوچانو په مالچرو کې یا د کوچانو ودی تورې کژدوی ته تا ولې پام نه دی کړی ولې داسې د بینه لوړ یې
هېره دې نه شي چې دا لومبای ځل نه دی چې کوچان له خپلو دغه سي ورپېښو ستونزو نه شکایت کوي بلکې دا څویم ځل دی چې د پرلپسې غونډو په ترڅ کې خپل غږ پورته کوي خو داسې بریښي چې تر اوسه پورې د دوی د ژوند د ښېګڼې په برخه کې لازمه مرسته نه ده رسېدلې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په همدې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې په خبر پښتونخوا کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي مرکز برید کړی. امنیتي مسولین وایي چې په دې پیښه کې دوړو لوریو ته د سر زیان اوښتی دی. بل مسله دا ده چې د امریکا د پراختیایي ادارې یو لوړ رتبه چارواکي وایي که افغان چارواکي له فساد سره مبارزه ونه کړي دوی به خپلې مرستې ورباندې بندې کړي. خو اوس 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جان خال کوزي څخه ورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزې غونډه کې د ګډون لپاره نن لندن ته ځي. د اوبو رسولو د 3 پروژو قرارداد نن په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر او د اوبو رسولو د ټولنو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. دا پروژې د نړیوال بانک د شاوخوا 350 میلیونو افغانۍ په مرسته په کابل، ننګرهار او بلخ کې پلي کیږي. په هرات کې مظاهره کوونکي د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول شوي او د یو وژل شوي ماشوم د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خوږیاڼي ولسوال سید رحمان له یوې بمې چاودنې بد شو خو درې تنه ساتونکي ټپیان دي. وسلوالو نن سهار وختي په خیبر پختونخوا ایالت کې په یوې پوځي اډې باندې حمله وکړه. د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 15 غړي او 11 ملکیان یې ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن وایي د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره لا هم د ډیپلوماسۍ فرصت شته. د امریکا د متحده ایالاتو تلونکي دفاع وزیر لیون فنتا ایران تورن کړ چې د منځنی ختیځ د بې ثباتۍ هلې ځلې زیاتې کړې. وروسته له هغې چې هیلری کلنټن د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مخه ښې وینا وکړه، جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه په رسمي ډول لوړه پر ځای کړه. او د روسیې خبری رسنۍ وایي هغه توغندی چې یوه مخابراتي سپوږمکۍ یا سټلایټ یې انتقالوه د جمعې په ورځ فضا ته لاستول کېدو څخه څو شېبې وروسته د ماشین د خرابۍ له امله په آرام سمندر کې وغورځېد.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په همدې خبرونه کې د زینو راپورونو ترڅنګ اوریدلای سي. د متحده ایالاتو د پراختی ادارې یو ای سی ډی یو لوړتبه چارواکي وایي که افغان چارواکي له فساد سره مبارزه ونه کړي او د دوی مرستې په سمه توګه ونه لګوي نو دوی به مجبور سي چې خپل مرستې بندې کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې باب د افغانستان او پاکستان لپاره د یو سی ډی د استازي څرګندونې خبرې کړې. په زینو برخو کې د پرمختګونو یادونه هم کوي. خو د کابل بانک قضیه چې په بهیر کې میلیونونه ډالر او رکسول د اندیشنې وړ یو مسله یادوي. فریدا هوټ سیفی جزئیات لري چې په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني.
مننه. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي ویلي که چرته په افغانستان کې د متحده ایالاتو مرستې په سمه توګه ونه لګیږي او چارواکي له فساد سره مقابله ونه شي کړي نو متحد ایالات دې ته تیار دي چې په افغانستان کې خپلې پراختیایي مرستې بندې کړي. الکس دې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د نړیوالې پراختیا د پروژو په چارو کې د امریکا د پراختیایي مرستو یا یو ایس ای د دفتر رئیس دی. وروسته له 2014 میلادي کال څخه چې بهرني ځواکونه به افغانستان استانوزی په دې هیواد کې د اقتصادي بدلون په اړه په یو بحث کې ویلي، افغان مشران اړ دي چې د پراختیایي چارو په برخه کې د ستونزو د لرې کولو لپاره خپل ژمنې ترسره کړي. د هغه په وینا نه یوازې د دې لپاره چې موږ د خبره کوو چې دوی ته په کار دی له فساد سره مبارزه وکړي یا دا چې موږ وایو تاسو ته په کار دی چې دا منابع په دې لاره ولګوي، بلکې د دې لپاره چې افغان چارواکي هم په دې باور دي چې دا هغه څه دي چې دوی باید د خپل بریالیتوب لپاره تر سره کړی. الکس له فساد سره د مبارزې د اړتیا په اړه خبرې کړې دي او زیاتوي، زه فکر کوم چې دا مهمه ده. هغه د هم ویلي چې په عین حال کې متحده ایالات هم باید د خپلو لګښتونو په اړه ډیر روښانه وي. بیانو کچرته افغان چارواکی د خپلو لګښتونو او کار په برخه کې پاتې راغلل او یادا چې برعکس لفساد سره د مبارزې په برخه کې خپل شمنی عملی کړي د همغه په اساس به متحد ایالات هم عمل کوي. افغانستان د 2012 مالی کال په ترس کې 1.8 میلیون ډالر له یو ایس ایت څخه ترلاسه کړي وی چې دا د ټولو هغو بهرنۍ مرستو چې له افغانستان سره کیږي تقریبا نیمایي جوړوي. متحد ایالاتو وروسته له دوهمې نړیوالې جګړې د خپل مارشال پلان له لارې چې کومې مرستې له هیوادونو سره کړې دي نو تر ټولو ډېرې پیسې په افغانستان کې پر مرستو او بیا رغونې لګولې دي. د یو ایس ای د ارقامو له مخې د دې مرستو له لارې ډېر مهم بریالیتوبونه هم تر سترګو کیږي، لکه له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ډېر شوي او د ژوند توقع په 15 تر 60 پورې لوړه شوې ده. د یو ایس ای د ارقامو له مخې د معارف په برخه کې هم ډېر بدلون راغلی. له 900 هلکانو څخه چې ښوونځیو ته بتلل په 2011 کال کې خبره 8 میلیونو ته رسېدلې وه چې په 10 نجونې وې، خو تقلب او رشوت هم ډیر زیات وو. د متحده ایالاتو د مالی پلټنې یو پخانی مامور اټکل کړی وو چې د دې مرستو په 15 د فساد له امله ضایع شوي دي. په دې لړ کې 2 کاله مخکې له کابل بانک څخه د 915 میلیونو ډالرو غلا یاده شوې ده. راپور زیاتوي پر دې قضیې لا هم پلټنې روانې دي او د دې پایلې داسې دي لکه د دې هیواد یعنی افغانستان د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو د مخه د اقتصادي ثبات او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې چې د دې هیواد د ژمنو اندازه ترې ولګولې شي.
ستاسو لا پیغامونه نه
سڑک مشکلات کرایشی چې دوی باید دغه سړک یې ضرور غور وغوړي چې درانو ته چې وایي چې دغه سړک یا قراردادیانو ته یو د خوښ قراردادینه ما پوښتنه وکړه چې له ولې نه کوئ. زه حزب الله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي نه په تماس کې یم. دمار امور جمهور رئیس صاحب ته دا پیغام ده چې وروره زموږ دا سړک د زرمت سړک 6 کاله مخکې منظوري شوې ده تر اوسه پورې دا کار عملي نه شوی. پوه شو غله راځي پیسې وخوري بس نور سړک له منځه پاتې. زه دا هیله لرم پوه شو چې دا سړک موږ ته باید جوړ شي. ډېر خلک په تکلیف دي ورسره، ډېر په مشکلاتو دي ورسره. خیر اوسې، مننه د خدای په امان.
که څه هم ډاکټران په هیواد کې د شکسته بندۍ یا د ماتو هډونو د بیرته پر ځای کولو له دودیز طبابت سره مخالفت کوي، خو اوس هم یو شمېر خلک د ډاکټرانو پر ځای همدغو شکسته بندانو یا د ماتو هډونو د پر ځای کولو طبيبانو ته ورځي. تفصیل د خان محمد سین په تفصیلي رپورټ کې.
سره له دې چې نن سبا د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې یو شمېر دولتي او خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او روغتي مرکزونه فعال او په ځینو کې سناسه پرمختللي روغتي تجهیزات هم کاریږي، خو ځینې خلک اوس هم د ناروغۍ پر مهال دودیزو طبيبانو ته ورځي. د دودیز طبابت له جملې څخه یو شکستبندي یا د ماتو هډونو د بیرته په ځای کولو طبابت دی. د دې طبابت اکثره طبيبان د کابل ښار په یو شمېر زړو سیمو لکه شور بازار، سراجی، کوچه خرابات، زوړ خار، کافروشی او داسې نور ځایونو کې د خلکو درملنه کوي. په دې سیمو کې تر ټولو مشهوره د کافروشی کوڅه ده چې جان آغا پهلوان، حاجی محمد عادل پهلوان، حاجی شیرین آغا خادم او داسې نور طبيبان پکې دکانونه لري او له لسګونو کلونو راهیسې د خلکو د بدن مات او وتلي هډونه پر ځای کوي او درملنه کوي. حاجی محمد عادل پهلوان وایي
تقریباً
خلکو مات هډونه رغولي او هسو یې ښې نتیجې ورکړې دي. دوی وای د ماتو او وتلو هډونو د ملا ورمیک زنګنونو او مړوندونو د دردونو او هډونو ته د ورپې خلزګونو نورو ناروغیو درملنه کوي. دوی دا هم وای چې د پولیو یا د ګوزند ناروغۍ په درملنه کې هم اوږدې تجربې لري.
مریضا مختلف مې تکلیفای عصبی هم مې فلج هم مې مثلا 100 پیژن
مختلف ناروغان راځي، د اعصابو ناروغان، ګوزن وهلي او داسې نور. څو ورځې مخکې یو ناروغ چې شل شوی وو مرهم مې ورکړ، خدای ښه کړ.
د دوی په دوکانونو کې چې وبینئ هر ورځ پکې په لزګونو ماشومان ښځې او نارینه لیدل کېږي چې د چا لاس او پښه ماته شوې، د چا اوږه وتلې، د چا لاس او پښه بې ځایه شوې، او د چا ملا یا ورمیږ درد موندلې، او د طبیب صاحب درملنې ته د نوبت انتظار باسي. دوی د یادو طبیبانو له درملنې راضي ښکاري او وایي چې ډاکترانو پرې ډېرې خوارۍ کړي خو رغېدلې نه دي.
زما نوم نصیر احمد، اوسم کاناډا کې او فلم کابل کې یم. عدالت زما یو څه د پښې مشکل و، څو وری دوه ځلې درې ځلې زه ورغلی یم ډاکټر ته، خو دغو ګولیو هغه سره هېڅ فرق ونه کو، نو مجبوره شوم چې زه بېرته راشم او د دغوی څخه مرسته وغواړم. ډېر نامتو ډاکتران دي چې ورشي، غیر دې نه چې په پنډو پنډو پیسې درنه واخلي او په پنډو پنډو دواوې درکړي، سمه نتیجه نه شي ترلاسه کولی.
دما یو رور د بوکسر ده، دغه دغه ځای وته ټول ډاکټران د سوار غلو لو پیدا نه کړو، خو بعد شکه سبان د سره ورسېدل عام ځای ته راوستو، عام برته جوړ تیار شو.
د اورتوپیدی ډاکټران د دې طبيبانو کار او فعالیت غیر مسلکی او غیر قانوني ګڼي او وایي چې هډونه د انسان د جوړښت مهمه برخه ده، او کلماتو او بیزای شو هډونو سره مسلکی او معیاري چلند ونشي، امکان لري چې دا هډونه تور وراسته او انسان په لزګونو نورو خطرناکو ناروغۍ واخته کړي. په دې حق له وزیر اکبر خان روغتون د اورتوپیدی متخصص ډاکټر جان محمد آزادی رادیو ته وویل
د شکسته بندانو کار په افغانستان کې مطلق سل په سلو کې غلط کار دی. خلک د دې موضوع نه خبر نه دي چې شکسته بند څه رقم کار کوي، ډاکټر څه رقم کار کوي. کله چې یو ځای کې د پښې یا د لاسو د وتلو یا ماتېدلو سره مواجه شي، شکسته بند ته ځي چې هلته شکسته بند د ده هغه لاس یا پښه بیل دی چې پوه شي، یا د ده نه عکس واخلي، یا په دې پوه شي چې د هډوکي لاندې څه شی دي، اعصاب شته، شیریانشته، وریدشته، شدی کورکورونه آغا طرف کشکوی به شخ تری چه بلاخره اکثر وقت که باعث دیگه گردی چه یا آغا طرف کوک جوریگی یا دمر خرابیگی چه بلاخره لاس یا پخه خطکیگی او انسان دین دوباره مایوب کیگی.
دا طبیبان وی سربیر پرادی خلکو حتی دیر پوه ډاکتران چه ده هردون ستونزی ورپیخی شوی دوی تا ورغلی او درمالنه شوی ده. بیا هم شیرین آغا خادم وی
د افغانستان ټول ځای نسخه مراجعه کوي، د پاکستان څخه هم راځي، د هند څخه هم راځي، د تاجکستان څخه، ازبکستان څخه، د روسیې څخه، حتی د انګلستان او د مثلا کاناډا، د امریکا. دا زموږ افغانان چې هر ځای چې دي پوسلي اوس پاسې دي رخصتیان شروع کیږي، راځي پوسلي خپل تداوی په خاطر باندې. ډاکټرانو هم راځي په زرګونو لا پوسلي ما تداوی کړی دی.
په کابل ښار کې د شکسته بندۍ یا د ماتو هډونو د دودیز طبابت بازار د دې لامل تود شوی چې خلک د درملو له بې کیفیتۍ، د ډاکټرانو له لوړو فیسونو، په روغتونونو کې له بې نظمۍ او داسې نورو ناخوالو څخه شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د په پام کې ونیسي او پرې دې نه ږدي چې د درملو واردونکي بې کیفیته درمل وارد او په خلکو یې ګران وپلوري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې مو د شکسته بندۍ پر دودیز طبابت راپور واورید. د ازادي راډیو د نن ورځې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو او د رسنیو پر مثبتو یا منفي اغیزو خبرې کیږي. ستاسو په نظر خبریالان څومره ازادي لري، د چا لخوا تهدیدېږي؟ حضر دما په افغانستان کې 15 اویا ټلویزیوني چینلونه او 115 اویا راډیوګانې خبرونې کوي او په سلګونو ورځپاڼې، اونیزې، محلني او مجلې چاپېږي. دغو رسنیو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو او د ټولنې د کریسوی په لوړولو کې څومره رول لوبولای دی؟ آیا تاسو د مثبت رول تر څنګ منفي اغیزې احساس کړی دي؟ دا هر څه تر شنه اسمان لاندې ونیس پروګرام کې چې د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي او تر 15 بجو به روان وي اوریدلی سي. د فیسبوک پر پاڼه هم خپل نظرونه راته ولیکئ. د فیسبوک ادرس دی facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په خیبر پښتونخوا ایالت کې وسله والو طالبانو پر یوه پوځي مرکز حمله کړې. امنیتي مسؤلین وایي چې په پیښه کې دواړو لوریو ته د سر زیان اوښتی دی. تفصیل د پېښور څخه د مجیب الرحمن انګر پر پټ کې.
ځایي امنیتي مسؤلین وایي شاوخوا دیرشو تنو وسلوالو بېګا تر نیمې شپې وروسته د لکی مروت په نورنګ سرای کې پر یو پوځي مرکز ناڅاپي حمله وکړه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې دا حمله چې د شپې پر شاوخوا درېو بجو پیل شوې وه تر څو ساعته یې دوام وکړ. پوځي مقاماتو پیښه تایید کړې خو له جزئیاتو یې ډډه کړې. د پاکستان دولتي تلویزیون په دې حمله کې د دولسو برید کوونکو د وژل کېدا خبر ورکړی، خو د پوځ د تلفاتو په باب یې څه نه دي ویلي. پولیس وایي پوځ سیمه کلا بنده کړې او د دوی په ګډون هیچا ته د نږدې ورتګ اجازه نه ورکوي. په سیمه کې د پولیسو یو عالي رتبه افسر د خپل نوم نه ښولو په شرط رسنیو ته وویل چې په حمله کې د څلورو پوځیانو د وژل کېدا او شپږو نورو د ټپي کېدو راپور ترلاسه کړی دی. په عین حال کې ځینې سرچینې بیا د وژل شوو یو پوځیانو اصل شمیر له اوو تر یولسو ښیي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی، خو د خپلو جنګیالیو د شمیر په باب د پولیسو ادعاوې رد کړي دي. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان له ناڅرګند ځایه په تلیفون رسنیو ته وویل چې یوازې څلورو طالبانو په دې حمله کې ونډه لرله. نوموړی وایي له دې ډلې درې تنه یې وژل شوي او څلورم هغه یې ټپي دی، خو دای نه دي ویلي چې ژوندی وتلی که د پوځ لاسته ورغلی دی.
او یو سم د افغانستان په اړه یو رپورټ چې دغه شی بره ورسید. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه وایي که حکومت د هرات ولایت د یوه صنعتکار د زوی د وژونکو په حق له اقدامات ونه کړي، دوی به خپل فعالیتونه ودروي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري اتحادیې چارواکي سره لیدي چې پر امنیتي ارګانونو د هیواد د سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو د سر و مال د ساتنې تاکید کوي. دا هم وایي که حکومت د هرات ولایت د یوه صنعتکار د زوی وژونکي ونه نیسي او جزا ورنه کړي، دوی به پراخ اعتراضونه پیل او خپلې فابریکې به وتړي. د دې اتحادیې مرستیال عبدالجبار صافي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایسا د ادارې او کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې وویل چې د هیواد ټول صنعتکار د هرات ولایت د سینا المونیم د فابریکې د رئیس په ویر ویرجن او په دغو غمجنو شیبو کې ورسره هر ډول مرستې ته ولاړ دي. ښاغلي صافي له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د پیښې عاملین د ژر تر ژره ونیسي.
ملک د اقتصاد دپاره د ملک د خلکو دپاره بیا امنیتي راوړي او هغوی دغسې یا د نورو ملکونو په گفتار یو صنعتکار ته مشکلات پیدا کوي او دوی ته سزا ورنه کړي شي. موږ په ټول افغانستان کې ټولې فابریکې بنده او د هغوی مطلق د هرات د خلکو او د هرات د صنعتکارانو او د هغوی د امنیت د نیولو ملاتړ اعلانو.
راپورونه وایي تېره اونۍ د هرات ولایت د سینا المونیم د فابریکې د رئیس اتکلن زوی یوې ډلې سړي تختونکو د پیسو لپاره تختولی و. ماشوم سباندې یوه میاشت له سړي تختونکو سره و او سره له دې چې د ماشوم پلار د سړي تختونکو له غوښتنې سره سم پنځه شپېته زره ډالر هغوی ته ورکړل، خو سړي تختونکو بیا هم دغه ماشوم وباژه. جمهور رئیس کرزي په دې حقله امنیتي ارګانونو ته حکم کړی چې مجرمان د ژر تر ژره ونیسي او قانوني چلند دې ورسره وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په تړاو یې تر اوسه دولس تنه نیولي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي
تا دیشب 12 تن مشمول دو خانم در این قضیه بازداشت شده و دو فردشان اعتراف کرده که
تر اوسه ده هم دی قضیه په تړه دوه لستنه چې دوی پکښې ښځې دي نیول سوي دي. دوه تنو اعتراف هم کړی چې یو یې د همدې فابریکې او امنیتي مسؤول و. د پولیسو فعالیت ښه روان دی. تر اوسه دې ډلې یو تن لا درک دی او د هغه د نیولو هڅې هم جاری دي.
د ایساد ادارې چارواکو هم د سړي تختونکو د عمل وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښې د خصوصي سکتور پر فعالیتونو ناوړه اثر کولی شي. سوداګر او صنعتکار وایي دا لومړی ځل نه دی چې د هرات په ولایت کې پانګوالو ته زیان رسیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې سوداګر او پانګوال له ورته ګواښونو سره مخ شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نورګل شفق یم له یوې تازه تاندې څانګې سره. وای د شپې هر سړی ډارېږي، څوک حال وایي څوک یې نه وایي. لکه انکور ازمین به هم خای ډیر زده کوونکی ویره لري دوستانو خو پیریانو ته غزنی څه دی چا چې لزړه درس ویلی وي د کانکور ازمینه به ورته هغه د چا خبره د اوبو د یوه غړپ غوندې وي خو خبر یې ملګرو چې اوس د ځینو زده کوونکو له لارې د کانکور د ازمینې خنډ د جمهور رئیس په فرمان لري شوی دی او ځینې ځانګړي زده کوونکي له کانکور ازمینې پرته د خپل زړه پوندې ته تللی شي ځینې له دې فرمانه خوشحاله دي خو ځینې یې ګیله من دي که تر پایه مو ملګرتیا وکړئ نو دا موضوع به ښه درته روښانه شي ملګرو د ځینو ځوانانو لګیلو او مانو وړاندې راځي د کابل د پوهنې رئیس نجیب الله کامران ته غوښ شو چې دا پروسه څه ډول ده او څه وړ به عملي شي دی وای
ته وزیرانو ته مجلس د فیصله پر بنیاد او د جرات ما پولیس مشر ته هدایت او زنګل ابتکار لمخنه سکل فیصله شوې ده چې هغه متعلمین چې د کابل خر په کچا او په چریر دیر شو ولایتونو کې درجه دی اول نمبر عمومي نه تر پنځم نمبر عمومي رسیدي د دوی د استعدادونو د تشویقولو په خاطر او د دوی نه د قدردانۍ په خاطر چې د هر ولایت په کچه پنځه کسه کې پرته له کانکور نه ښوونځي چې دوی غواړي پکې تحصیل وکړي هلته د معرفي شي او هم هغه بورسونو ته چې د افغانستان دولت په خپلواکي لري په خپله خوښې سره هغې د معرفي شي خو په دې پنځه تنو کې یو څه فرق هم شته اول نمرې عمومي او دوم نمرې عمومي کولی شي چې د طب او انجینري پوهنځیو په شمول هر یو پوهنځي ته چې وغواړي او درې نمرې عمومي تر څلورم او پنځم دا درې کسان پرته د طب او انجینری پانزیونه او د بورسونو په کچه نور پانزوی ته کولای شي په خپل خواهی سره دا انتخاب وکړي او معرفي شي هغه متعلمین چې د دوی د لسم صنف نمرې یو لسم صنف او دو لسم صنف نمرې په فیصدی کې جګه ووسیږي او دا متعلم اول نمره ووسیږي د هر مکتب په کچه باندې موږ اول نمرې عمومي معرفي کوي کانکور د ملي ازموینه په ګډون کې ورته کوم ستونزه نشته که دا خپل وغواړي چې ځان ټیسټ کړي په کې ګډون وکړي اما دا امتیاز کاملا ورته محفوظ دی
دا حق صرف د دیالس او یو نیم کال پاره منل شوې ده او دا سکل د اجرا ور دي پاینده کلونه کې به نارو خانه کې چې دا د قوانینو جز درزي دوام کوي او یقته کوي
کامران وای دوستانو چې د کابل له 155 تکړه زده کوونکو چې 12 زده کوونکي د 55 پر بنسټ وټاکل شول او له پاتې نورو سره د بهرنیو هیوادونو د برسونو ژمنه وشوه وایي چې همدا طرزالعمل به په نورو ولایتونو کې هم تطبیق شي دی زیاتوي
اوس د کابل د 155 موږ ته 155 عمومي اول نمرګان را معرفي شوي دي دا دلته موږ ارزیابي کړ د هغه په پایله کې په کابل کې 14 کسان د سیمه تعلیمین مونږ لرو چې دوی بار علاوه چې په خپل مکتبو کې عمومي او نمرګان دي د دوی د لسم صنف یو لسم صنف او دو لسم صنف نمرې ټولې سل دي اوس د دغه 14 کسانو نه فقط 15 کسان کولای شي چې د خپل خوښې پانځه ته پرته له کانکور نه یو بورسونه ترلاسه پیدا کړي دلته راغلل او دوی خپل منځ کې دا پچاوه چوله او په تفاهم سره خپل 15 کسان د پروګرام ته معرفي کړل نه متعلمین پاتې شول مونږ غوي هغه ګروپي بورسونه ته چې د افغانستان دولت خو نه آماده شوی دي هغه پروګرام ته معرفي کړل چې هغوی هم تشویق د ولایتونو په کچه باندې عین پروګرام په ولایتونو کې د هر ولایت په سطح باندې 15 کسان دي د اول نمرې عمومي نه تر پنځم نمرې عمومي
همزولو د کابل د پوهنې ریاست په یو دالیز کې مې یو ځوان ولید چې زړیدلې سر ولاړ و ستړی ستومانه او خفه ښکارېده فکر مې وکړ چې دی به له هغو 14 کسانو یو وي خو په هغو 15 ټاکل شویو کې به یې بختیاري نه وي ورسره کړي چې پښتانه مې ورنه وکړه نو پوه شوم چې دی نه بلکې د ده خور زرغونه د هغو 14 زده کوونکو له ډلې وه چې له پچ اچونې سر نه وه جوړه غوښتل یې ازموینه ورنه واخیستل شي خو د دې په خوله چا ونه کړه
14 نفر که انتخاب شده اینا آمده بودن دمی پروسه اما همشریم چون این نوخ رسید بود
دغه 14 کسان چې ټاکل شوی دي دوی د دې پروسه لپاره راغلي وو زما خور له شمالي راتله زه کلکزند رسیدلې وه هغه ورته ویلي وو چې موږ پچ نه سره چو باید له موږ 14 کسانو یو
بل ازموینه واخیستل شي، خو خبره یې نه و منل شوې. ورته ویل شوي و چې دا نور چې څه وایي باید هماغسې وشي. دوی خو وایي چې شفافیت شته، خو زه وایم چې نشته. خور مې بور څه لار پیدا کړې، خو اوس هم وایي چې کاش له موږ ازموینه اخیستل شوي وای.
خو ملګرو، د کابل د پوهنې رئیس نجیب الله کامران بیا وایي چې موږ په خپله خوښه نه، بلکې د دغو څوارلس زده کوونکو په ګډه خوښه د دوی ترمنځ پچه واچوله.
دوی په خپلو منځ کې مجلس ونیو او فیصله یې وکوله. فقط ریاست معارف ښار کابل دا پروسه نظارت کړله.
یو بل ځوان سید رحمان د ننګرهار دی. دی د خپلې ترور لور کیسه کوي ملګرو، چې نمرې ډېرې لوړې وې، خو په دې پروسه کې د ګډون حق ورنه کړی شو. ویل یې هسې نه، هم له کوزې خوړې وزم هم له برې، ځکه مجبوره شوه چې کانکور ازموینه ورکړي.
زمونږ خپل ترور ځای د ننګرهار نه دی، تقریبا 9.9 نمرې وړې ده، کنه ډېرې جګه نمره چې دا په ټول ننګرهار کې تقریبا اواله کې دوه نمره وه. خو د غار څه نه، په دغه کمیټه کې وسره نه لږ د خپل خوښې پونځي ته لاړ شي. هماغه په کانکور کې کېناست او امتحان یې ورکړ. خو هغه څوک چې شپېته نمرې د دې نه کمې یا اویا نمرې کمې دي، هغه خلک به اوس په دې کمیټه کې اشتراک کوي راغله.
دوستانو، د کابل ښار د یوې لیسې یو سپینګیری ښوونکی مې د مرکو پر مهال تر څنګ ودرېد. څو شېبې غوږ راته ونیو، لکه غوښتل یې چې په موضوع ځان پوه کړي. بیا یې ویل، ښوونکی یم خو نوم مې نه اخلم. ما ورته وویل د زړه خبرې مو وکړې. ده وویل،
ما معلمه شم، شاګرد 500 روپۍ برمه میتم، کومک شمې کوم، کامیاب شمې کوم، 60 نمره میتم.
زه خپل ښوونکی یم، یو شاګرد ماته 500 روپۍ راکوي، زه شپېته نمرې ورکوم او په ښو نمرو یې بریالی کوم. دغه کار اداري فساد ته لاره هواره کړه. روابط یې پر ضوابطو زورور کړي. څوک یې پوښتنه کوي؟ دا نمرې د چا عقل مني چې په درې واړه ټولګیو کې ټاپ ټاپ نمرې اخیستي، بل دوی یې ترمنځ پچا چوي؟ دا خو څه قمار نه دی. دوی ولې داسې کوي؟ باید د دوی ترمنځ یو ازموینه ترسره شي، یو داسې ازموینه چې د بیلابیلو ارګانونو څارونکي یعنی هیئت یې واخلي.
درست به حضور هیئت ارګانای مختلف
لایق د درناوی د یو لایق د احترام د معلم استا مقام ته زمون سلزل سلام د معلم.
ملګرو، د چا چې څوک بد راځي نو وای چې فلانه د فلانی سیوري په کانو ولي. د یاد سیستم په اړه مې د دینو زده کوونکو نظر وپخت. څوک تری خوشاله وو، خو چا د دې سیستم سیوري په کانو وشته. د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي.
ابراهيم ډډوال يم، څاک کال د 12 ټولګي نه فارغ شوم. بل وړو زده کړو د وزارت د دسن ات نه یم راځي، زکه چې څوک بده استاد زوی بي، څوک بده مدیر زوی بي، څوک بده سرملم زوی بي. نو عبد لسم ټولګي نه د 12 ټولګي پر افنځم نه دیوال نمبر پر وینواغه واره فنځي ته تلاشي، هغه به فنځي لیاقت نه لري کنه. یو مون کلیوال دی، مون په مکتب کې دی، خاط املای نه دز دنو، ایغه په پیسو ځان رسولای دی. لسم ټولګي نه ول سم د ځان کمیاب کړی دی.
اسما سینا فارغ مکتب صوفی اسلام. نظر مده مرود
خو نو می سینا د صوفی اسلام لسی فارغ ویم. زه مثبت نظر لرم. له دې لری کولای شي چې یو څوک بیل کانکور په هنتون تلار پیدا کړي. دا د دوی لپاره یو اسانتیا ده او کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
نو مې محمد جاوید زلان درده د غازی لیسې زخون کوم. ډیر خلک دی خپل ورور وراره مهمازی، هغه اول نمره دوه نمره پنځم نمره پر ورسي، او هغه غریب چې خلایکم وي هغه نشي کولای چې دا ځان پنځم نمره پر ورسي. او هیڅ کوم نه درځي، هغه څوک راځي چې خپل لاس ولری په دوه
د امتحان نه وړاندې چیکره کړی سیب دا پرمان صدیر ک. زمونږ د 12 ټولګي یو اول نمره او ټول استادان ته ماړی وکړه. یو ورځ یو استاد ته بلس بل استاد ته ټول مزمنو کې هر ورځ به سرلین په سر د اعلانې ده چې تر ټول اپرین نمرې وړي، یعنی پر نمرې وړي. مخ کی تر دې د 14 نمره او د مونږ خپل هم سیم پیو د دې نورسته یو جوړ جامع چې استادان ته ورکړ. په دې سره پسات په زور لا من وحل دی، هیڅ کله لیاقت نه لیدل کیږي، بس واسطه او پیسې. څوک چې دکان ولري بس استادان ورزي یو کیلو کرات راکه. ما خپل لیدل را دي چې زه ثبوت ورته حایم.
اوریدونکو، د لوړو زده کړو وزارت د اطلاعاتو او خبرونو ریاست مرستیال اختر محمد عبیر هم وایي چې دغه کار د رئیس جمهور لخوا د زده کوونکو د هڅونې او د دوی ترمنځ د سالم رقابت د رامنځته کولو په موخه شوی، خو کچیرې په سمته ګاملی شي ښایي دا موخه پر ځای شي.
دوه فائدې لري، یکی کې شاګردای لایق اینا از
دا دوه ګټې لري. یو دا چې لایق زده کوونکي له زده کړو لرې نه پاتې کیږي او په خپله خوښه د خپل زړه پوهنځي کې زده کړې کولای سي، هم په داخله او هم په خارج کې، چې له امله به یې موږ په راتلونکي کې ډېر ښه او لایق کادرونه ولرو. دوامه ګټه ای داده کچيري له تقلب پاکه پروسه ووسی د زده کوونکو او خوندزیو ترمنځ به یو سالم رقابت رامنځته سي. دوی به واڅیږي چې لا ښه درس وایي او لوړ مقام ته ځان ورسوي.
خو
همزولو نجیب الله کامران وایي چې د سږ کال لپاره دا پروسه بیخي پاکه وه، خو د راتلونکو کلونو لپاره د درغلیو ډار شته چې باید مخکې له مخکې د مخنیوي لارې ګودرې وسنجول شي. دی زیاتوي،
کولای شم چې په کلکه سره په 100% کې تاسو ته اطمینان درکړم، د سږ کال لپاره دا پروسه ډېره دقیقه او شفافه لومړی دا چې دا اولین ځل ده چې دا فیصله کیږي چې متعلم دي د درې کلنو نمرو په اساس باندې د دې درجه وټاکل شي. نو د دې له کبله چا چې درې تیر کلونو کې کوم نمرې اخیستي دي اصلي کې داسې یو امتیاز ورته اعلان شوی، نو دا د متعلمینو طبیعي نمرې دي. دوهم، زموږ دغه کومې پایلې نتیجې چې موږ اعلان کړي دا د څلورو مرجونو قابل د کنټرول دي. دا ټول قلمي دي، په ځانګړي کتابونو کې چې د مغه کال د مسؤولینو مهر امضا او نشانې شت لري او پرته د هیڅ نوه تراش او جل نه دا ترتیب شوی دی. اوس آریا او متعلم چې په کابل ښار کې په دې باندې اعتراض لري، زه د کابل ښار د پوهنې د رئیس په توګه ورته ځان مسؤول بولم، دا ثابته کی چې یو نمره یو پوینټ په دې کې تفاوت مو کاملا مسؤول. اما په آینده کلونه کې که دغه پروګرام وړاندې شي احتمال دی شته چې موږ معیاري امتحان نه لرو. زورواکي شته، واسطهداران شته، د معلمینو اولادونه شته، د مدیرانو اولادونه شته، ځینې ځایونه ناامن هم دي. آینده کلونو لپاره د تشویش وړ دی. زه هیله من یم چې د آینده کلونو لپاره به موږ نورې چارې په دې باندې وسنجوو. یوه مهمه طرحه اوس کار لاندې ده. په آینده کې به دغه ټول امتحانات د پوهنې او د لوړو تحصیلاتو د زده کړو د وزارت څخه جلا کېږي او مستقل ادارې له خوا به واخیستل شي. نو په هغه صورت کې کېدای شي چې یو عدالت تامین شي.
ملګرو، خدای دې د ټولو مل شي. تاندې څانګې هم دومره وه، تر بیا مو الله مه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadi